په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سویډ ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د وریا حمل 14 د اپریل 3 د روژې مبارکې میاشتې 2 د خبرونه په خبرونو پیلوو. ایمرجنسی روغتون وایي کابل کې د نن ورځې له 14 نه 15 تنه ټپیان ورول سوي چې یوه یې پر لار سا ورکړې ده. د دې روغتون مرکزی دفتر نن په خپل ټویټر کې لیکلي، له دې جملې 33 کسان بستر سوي دي. تر دې مخکې د کابل د شهزاده سرای مرستیال حاجي داد ګل ویلي و چې په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې 40 کسان ټپیان سوي چې د 15 روغتیایي وضعیت خراب دی. بل خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران په ټویټر کې لیکلي و چې په سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولی. د ده په خبره طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي، هغه د ټپیانو شمیر لس تنه شولی و. په طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان شو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کېده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرحه رد کړه او ویې ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندرې ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یوه چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شنډ کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید اراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 10. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14.
د هوا حال مود ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. په راپورونو کې راځي چې په پاکستان کې د ملي اسمبلی ټنګېدل او نور سیاسي تحولات به پر افغانستان څه تاثیر وکړي.
افغانستان باندې به ډیر اثر څه کنه ورسی چې د افغانستان باندې کې سیاست چې د ملکی حکومتونو په لاس کې نه دی. 30 سال به په کالو کې یو ملکی حکومت افغانستان څخه لا تصمیم نه دی نیولی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي کده کوکنارو د نه کړو لپاره څوک د دوی د مشر له فرمان سرغړونه وکړي.
یو په وړاندې به قانونی چلن کیږي.
په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په خبره ډیر مهم مسایل نه وران غړلي. افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخواني کارکوونکي چې د اس آی وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی امریکا ته ولېږدوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه د پاکستان په اړه په راپورونو پیله وو. د پاکستان د سترې محکمې یو چارواکي ویلي ډیر ژر به د ملي اسمبلی د ړنګېدو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د اپوزیسیون ګوندونو د صدر اعظم عمران خان نننۍ پریکړه چې پر اساس یې ولسمشر پارلمان ړنګ یا منحل کړ غیر قانوني کار بللی دی. نوریاس نوریا په دې اړه نور تفصیل.
ورسته له هغه چې پاکستان ولسمشر عارف اولوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د هیواد پارلمان لنکل د پاکستان د ستر محکمې یو جګپوړي غړي ویلي چې د ستر محکمې رئیس به په څو ساعتونو کې په دې اړه پریکړه وکړي. په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونو چې د عمران خان ورستي اقدامات غیر قانوني بللي ویلي چې حقوقي ټیمونه پر دې کار کوي چې دغه قضیه ستر محکمې ته وړاندې کړي. ورسته له هغې چې د ملي اسمبلی مرستیال قاسم سوري چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی عمران خان ته د بې باورۍ رایې ورکولو مساوده رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو خبریالانو ته وویل چې د دې پریکړې په وړاندې به د اعتراض په توګه په پارلمان کې پلټۍ ووي او دغه قضیه به سترې محکمې ته یوسي. عمران خان د پارلمان د مرستیال مشر له پریکړې وروسته په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي چې ملي اسمبلا او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي او زیاته کړه چې د پارلمانونو تر لنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نوي انتخاباتو لپاره به نیټه مشخصه شي چې د په وینا خلک وکړي شي خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. هغه بیان چې د پاکستان د ولسمشر دفتر د عمران خان د سپارښتنې د منل کېدو په اړه خبر کړی دا معنی لري چې په دریو میاشتو کې به انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی و چې د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د بې باورۍ په اړه د رایې ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا رایې واخلي. عمران خان چې د تحریک انصاف د ګوند یو شمېر غړو له دې ګوند څخه انحراف کړی په ملي پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړی او که نن د دغې 324 کسیزې اسمبلی 122 غړو پر ضد رایې ورکړی وای نو اړو چې د صدر زمیلې څوکۍ لري شي. عمران خان د امریکا متحده ایالات تورن کړی چې د حکومت د پرځولو لپاره د پاکستان د مخالفینو ملاتړ کړی هغه تور چې امریکایي چارواکو رد کړی دی.
په همدې موضوع کې تمکیه جو نوریاس نوری له پخوانی سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکو افراسیاب خټک څخه د امریکا په پیل کې پوښتنه وکړه چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته نو د یو کودتا کولو کوشش وکړو او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مې درلود هغه د خپل معاون په وسیله نن هغه مصوبه یا پریکړه چې کومه د عمران خان باندې د سلب اعتماد لپاره دایر شوې وه پارلمان کې په مارچ 25 نیټه هغه نن رات کړه. اول خدای چې دا حق نه لري چې دی رد خو اساسي قانون کې شامل خبره ده د اساسي قانون خو نشي بدلولای رئیس پارلمان.
خټک صاحب د اساسي قانون وای د پنځمې ماده پر استناد باندې چې هغه پنځمې ماده کې ویل شوی دی چوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نوي هغه استاد نشي کولای واغ اقدام شوی کوي دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا به هیڅ پوښتنه خبره کوله زه خپل حقوق دانې ما او پارلمان غړي پاتې شوی ما او دا اساسي قانون په تعدیل کې مو یو سل دوه ماده د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستې ده. ارزاري چې دا چې د کوم خبره پیزم ماده دی یده دا خو باید محکمه ته ولاړ شي او محکمه وایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلی دی دا خو خپل په دې چوکۍ ناس چې پیجو سره یو کې څنګه دا خبره کول شي. اصلن اغوی چونکی پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف او کرای میرل کې دی نو پوڅو څو ثانیو کې د بایله لیوا دې بایلات نه ځان بچکولو لپاره دی ولګیدو چې موبین پوسیلا او دې لپاره تاسو زرزو کما چې د اپوزیشن ګوندونه په ویدل چې دا شي قدم چتول شو اغه ولګیدو د پارلمان د رئیس پر ځای هم سل به اعتماد یو مصاحبه نن سار وختي وړاندې کړه چې وړاندې کړه د رئیس پارلمان سره د ورډ دې زندولو اختیار شو د پاتې د دې اوس سره محکمه ناشته ده. ما یقین دی چې دا اقدام بو هغه ودري
دغه وضعیت چې رامسته کیږي رامسته شوی دی دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوزات اغیز لري او پر افغانستان به څه اغیز وشندي؟
ارزاري چې پاکستان کې یو سیاسي بحران خو ډیر وخت نه موجود دی. هغه د دې خپل عمران خان خو اردو انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کې نه ولاو او نواز شریف یې ایسته کړو. په هر حال دا یو بحران موجود و د انتخاباتو کې درغلې او ډېر لوی مازلا یا لوی اتهام شو هغه موجود و هغه تحقیق چا نه دی کړی نو دا خبره خو وی او بیا دې چې اردو دې کې نه ولاو جنرالانو کې نه ولاو بیا دې جنرالانو د پمنځ کې اختلافات راغلو تیر کال په ځنې لوی ټاکنو باندې چې اردو کې کې دي نو دا بحران نن دې ځای ته ورسېدو نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي او محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې د سعودي چې کله وخت اته رئیس جمهور خو چې اسمبلی منل کړی دی پارلمان منل کړی دی نو سترې محکمې کله کله فیصله کړې دي چې دا نه دی منل شوی هغه بیا یا شوی دی نو دا اوس یا شي خو د بل خبره تاسو کو افغانستان باندې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی تیر څلوېښت کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په خپله تصمیم نه دی نیولی تصمیم جنرالان دي چې د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرال هیډ کوارټر د اردو چې کوم فوج چې کوم کار
اپراسیاب خټک وچې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځواب ولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله خونزاده په نوي فرمان کې راغلي چې تر دې وروسته په افغانستان کې کوکنار کړی لوه سزا به ورکړل شي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې دیوی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک سه په کې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په یو برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري د دې فرمانه سرغړونه وکړي. کبیل پر خدای نه کړو څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. د هغو په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کیږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یو لوی کارونده کې لسګونه کارګر د شیرې درټولولو په حال کې دي.
افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخوانی کارکونکي چې د اس ای وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر دوی امریکا ته ولېږدوي. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې د طالبانو لخوا شکنجه شوی دی.
دا د هغه کس غږ دی چې ادعا کوي درې شپې وړاندې څو نقاب لرونکي کسان یې د کور تر شا ورغلي. دی د ورور او د ترور زوی له کوره له ځانه سره یوړل. دا کس د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. په هغو ویډیوګانو او عکسونو کې چې د ازادۍ راډیو سره شریک کړي لیدل کیږي چې ډېر شکنجه شوی. دی ادعا کوي هغو کسانو چې دی له ځانه سره بولی وو د طالبانو پوځیان وو او دی ځکه شکنجه کړی چې ګوندې له امریکایي ادارو سره یې کار کړی.
هم دومره پوه شوم چې ویلې همدی دی او زما سترګې را وتړلې. ډېرې شکنجه کړم. له پایپو کیبل سر یې پر پښو ورونونه ووهلم. لومړی چې زه بوتلم سترګې مې تړلې وې. نه پوهېږم چې زما اوږې پر څه شي پرې کولې. دا چپل وو چاقو نه پوهېږم. دا شیبه چې څوک له ما سره خبرې کوي ذهني تمرکز نه لرم او د چاپ خبرو نه پوهېږم.
شکنجه شوی کس ادعا کوي چې دوه نیم کاله یې له یوې امریکایي ادارې سره کار کړی او د یادې ادارې مسؤلین د طالبانو په راتګ سره له افغانستانه ووتل. دی او د ده نور همکاران یې بې برخلیکه پرېښودل. د ازادۍ راډیو ته وویل قصد لري چې د امریکا له لوري د خپل اس ای وی دوسیې د حال تر معلومېدو خپل موټر وپلوري او ایران ته لاړ شي. د شکنجه شوي کس آمر یا سوپروایزر هم د ادعا تاییدوي. دی هم چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ یو ځای نه شو اوسېدی. کله د کاکا کور ته ځو، کله هم د نورو دوستانو کورونو ته. هر څوک چې په لاس ورشي نو حال یې دا دی، د سترګې ورتړلې وي او کوم نامعلوم ځای ته یې بولی وو. حوزه نه وه، کوم شخصي کور وه. ډیرو پلټونو وروسته یې بیرته خوشی کړ.
موږ
غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې وکړو، خو زموږ پښتنو ته یې ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د عمومي بخښنې وروسته ټول افغانان په امن کې دي. هغه ادعا چې د بشري حقونو سازمانونو طالبان ترینه په سرغړونه تورن کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره زرګونه هغو افغانانو چې له بهرانیانو په ځانګړې توګه امریکایانو سره کار کاوه له هېواده ووتل. امریکا متحده ایالاتو د تیر کال د اګست میاشتې تر وروستیو 1,40,000 افغانان له افغانستان وویستل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې د امریکا له دولت سره کار کړی د ایستلو لړۍ به دوام ومومي. خو لا هم هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
خبری مجله اوري.
شنون کې وای د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات رنغړی او د حکومت ولی په اړه هیڅ هم پکې نسته. دغه پیغام تیرش په خبر سو
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یو برخه ده چې د روژې د میاشتې د رارسیدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقې او 30 ثانیې دی، خو ټوله محتوایي نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي دي، وینو پروژې په میاشت کې پروژه مات باندې پرسترخانونو باندې مختلف پلنو خواړه پراتې وي، مختلف پلنو میوې پرتې وي، شربتونه پراتې وي، نور خوراک شیان پراتې وي. نو ټولو ته مې دا خواز دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نو شیان پراتې یو نو شی دي دا خپل و مشکل لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو څو ځله ټینګار شوی، خو نور هیڅ بل موضوع پکې نه دی یاد شوی. اوس شنون کې نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی، او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضرېږي، او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نه خپکې نه و.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنن کې شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشر حادثه کوي چې خلک خپل کړنلار او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسنی واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومت او دولتونو مسولیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمزوړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه پرګرامونه او ستراتیژي دې ته جوړي کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني وکو په خبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د دوی دا چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي، ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه و کارول شوې.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اوکران چارواکي پر اودیسا د روسي د هوایي بریدونو خبر ورکوي، او د دې هواد ولسمشر وایي چې روسیا د اوکران پر جنوب شدیدو حملو ته چمتووالی نیسي.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وای نن سهار وختي د اوکراین پر بندري خار اديسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انټون هراشن کو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د خار په زینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوی او یو شمیر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوی دی. د اديسا خاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وخت شپږ بجې د 14 غګون اوریدلی او لیدلی دي چې د خار له یوې صنعتي سیمې تور لوګي پورته کیږي. اديسا شاوخوا 1,000,000 نفوس لري. د تور سمندرګي په غاړه هغه خار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسي دفاع وزارت نه تایید کړی چې پر اديسا بریدونه کړی، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د هیواد 28 پوځي تاسیسات په نخښه کړی دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون خبرداري ورکړ چې روسیا چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلی د اوکرين په جنوب شدید حمله ته تیار نهسي. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویل چې روسیا هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکرين د لاسرسي مخه ونیسي. پاین حال کله اوکرين سره د روسي د مرکچي پلاوي مشر ولادیمیر میدنسکي په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه شوی چې هغه د روسي او اوکرين د ولسمشرانو ولادیمیر پوتين او ولادیمیر زيلنسکي ترمنځ کتنې ته لار هواره کړي. میدنسکي د غراز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسي په دریس کې بدلون راغلی. روسي د اوکرين کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاور سره یو ځای کړو. د اوکرين ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې لدی چې د فبروري په 14مه پر اوکرين یرغل وکړي د خپلواک سیمه په توګه په رسمیت وپیژندل.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اسد الله لودین هر کرای کوم. په دې برخه کې مدرته دوا پزلپوري راپورونه راټول کړي. اول دا چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی، او بل دا چې په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې لخوا د ولایت د ګربز ولسوالۍ په 500 بي وازله او بي واسه کورنۍ د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شوی دی. راځي په پیل کې د تراشو چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. دغه ولایتونو له ډلې یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی، او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروف دي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه بولي چې له عمله یې کروندګر اړ شوی ترڅو په خپلو مځکو کې د کوکنارو کښت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت ساشکال په سیولي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سیبي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپل 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلې وای، ساشکال به شګاټه وکړي ځکه د تاریاکو بیل ولیدي.
خو خورونه نه کېدی، هر یو پټکړی و در خاور به نه کېدی و چې سره به ورتلالي پټکی هغه په اسرائیل نه سي پر خرڅ به کړل هغه په پغلاز غلواله. او چې دې چار سره په خپل په بیت عمر ځګه ته وړلای سي، ارزګي ته خرڅولای سي، په خو چې په شل زره خرڅه ده له وس پلک په خرڅي شي. ارو دا غزم رسول دی، بل وصول لرونه وراره وبو وچ سواله نور دا وچ کلی دا بیا مساج کلی دا غونه وصول ندی کړي لکه په خواچه کوي. په خو غو غوت ولول طالبان و شیلانه غواړي. پکت خبر دای د حکومت د سینې وجدا دی و زال مال کونو ټولول دی پر رسید دی وای د بیا نیم دینې غلاونه بازارو په خپل اربع دینې وړل کېږي په کوټ دینې رسول وی رسول کړي دینې وړل.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره وخوس پر کار دي، او د خپل لاسونو د ټولسو تاریاکو 15 برخه تر لاسه کوي. یو شمیر آن د نورو گاونډي ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
یان جې مردا شپږ میاشتې دغه ځګی ته موږ انتظار وو خو بیکاری دي. د نصر په خاري نه پیدا کیږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یان جې مردا شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشاله وو چې خدای پاک چې دانه شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی الحمدلله ډیر خوشاله یو. نو د ځوانان هغه ګر راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی ما نو له ته ولا بیکاری وی. نو وس دل ترالو وس دات د کار زمينار ته مسايد اسوله. نو وس دل ته ان شاء الله شي تقریبا مشته نیمن درې چاریاکه شي دا په دوه خره رسیږي. نو دا وس ډیر ځوانان بیکاره و چې وس په الحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړی وو میاشتو کې د کوکنارو د کښ د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه درلودل چې لامل یې د تاریاکو بې ورس تربلی پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تاریاکو پیر او پلور پکښې کېږي. د تاریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نشته، نو ځکه د تاریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
غریب مخلوق درغه ساته په پور اخته دی که یې
چې دا تاریخ ټولیږي بیا خرڅي که په لاس خرڅه در که په شر خرڅه در که په دېش خرڅه در چې دا تاریخ نه وي عیال بیا د لوږې مري یوه افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یک شنبه په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشئی توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دا نه دي ویل سوي چې د کرل سوو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 14 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 14 15.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې لخوا د دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ په 1500 بېواسه او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي له دې بهیره خوښي څرګندوي، خو وایي چې د دوی له اړتیاوې ډېرې دي او دوی سره دې په دوامداره توګه مرستې وشي. تفصیل له خپل خبریال اورو.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر 1500 بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. یاد مرسته د ترکیه هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رضاکارانو ول دوی د مستحقینو په غوراوي کې پر زحمت ګاللې او دا 1500 کورنۍ یوازې د خوست د ګربز ولسوالۍ انتخاب کړې دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین آزادۍ راډیو ته ول:
نن موږ سره د ترکیه هیواد 1500 کورونو سره مرسته وکړه. له دوی نه موږ ډېره مننه کوو. په دې مرسته کې موږ سره دوی یو بوجۍ وړه دي 25 کیلوی، یو کاټن ده چې په کاټن کې غوړي دي، ورسره مکروني دي، مالګه ده، روب ده، هغه د ضرورت شیان یې موږ ته ټول لکړي دي کوم چې یو کور لپاره پکار دي. چونکه موږ په خلکو باندې د روزي میاستم راغله، د خلک ډېر بېوزله او بېکسه خلک دي، بېکسب او بې کاروباره خلک دي، نو موږ نور هم کوشش کوو چې دوی سره کومک وکړو. له دوی نه حال هم غوښتنه کوو چې آینده کې هم موږ سره لکه د مرسته چې وکړو نورې هم داسې مرستې موږ سره.
هغه کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د ګربز اوسیدونکي بیبي رابعه وویل خاوند یې وفات شوی او دی د کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري. د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی بیت الله وایي چې د دوی اړتیاوې بیخي ډېرې دي. دلې دې مرستې مننه وکړه، خو یې غوښتل چې په راتلونکي کې دوی سره نورې مرستې هم وشي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی شهزاده وایي سره له دې چې سره میاشت 1500 کسانو سره مرسته کوي، خو دلته په ګربزو کې د بېوزلو او غریبو خلکو شمیر له دې په مراتبو ډېر دی.
دا اکثره غریبون دي، د ننره ډېر غریبون پوتې دي، خو مقصد دا ده چې هغه ټولو ته رسیږي نه، یا په دې کې د هلال احمر بې وسیبو وي، یا به د ترکیه بې وسیوي، یا به د بل هیواد د مرستې دپاره دوی بې وسی اعلان کړي وي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3,000,000 او 3,00,000 کسانو ته رسیږي. دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ازادي راډیو ته زدا پیغام دی زم ما چې د هلمند ولایت هغه د مخاطه ورسوالۍ سني اړیکه کې وجه ده چې دغه د طالبان کې دغه تاریخ بند کې مزبانان مسترزر کشران ټول په دې نه شو باندې رسوله وسلام.
تا
السلام علیکم کندهار ولایت نه میوان ولسوالی میاشت کې نیولې ده د ټولو کندهارانو او خلسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي نو زه د ټولو کندهاریانو په کندهارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي
دلغه ما د لغمان ولادت نه زنګ وهله دا ورور د ټپکین کې دا کونه ټولګي کې د ملکانو کو تر جی مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونه لیکل کیږي د خور مسکینو سګنل کی بیا چوم لیکي بیا تنور پښتنه نسته د مغه شنو لا چې په سلا چې د کومکونه راځي خور مسکین ټول په خلاندې دي اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوور وکړي
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221123248